افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ځنګړي فرمان له مخې په ضمانت خوشي سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فرشته جلال زیز خبري.
افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 900 ته لوړ شوی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د هغو شلو کسانو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې ورته والو طالبانو خوشې کړي. او په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور نیول شوی چې د هغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر د وژلو په دسیسه کې یې له روسیې سره لاس یو کړی و. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 916 ته رسیدلی دی. د دې وزارت وایاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 415 مشکوکې نمونې تشوې چې د هغې له جملې څخه 65 مثبت پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 6 مثبت پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه.
مایر ویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 99 تنه له کووډ 19 ناروغۍ جوړ شوي دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي سوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي سوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د لغمان د والی ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې که څه هم وسوالو طالبانو دا کسان خوشي کړي، دوی باید هویت تثبیت کړي چې معلومه شي چې هغوی عسكر او پولیس دي که ولسی خلک دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته شکړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. یو شمیر لاریون کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په شرنه کې د دوو دوکاندارانو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي او امنیت ډیر خراب دی. لاریون کوونکو د شرنې په مرکزي چوک کې خیمه درولي او وایي چې تر هغو به هلته ناست وي چې انصاف ورسره وسي. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دي د هغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاري ساتو.
خو د پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت ښه دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د پاکستان راډیو په حواله هغه پاکستانی وګړي به چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په افغانستان کې پاتې شوي وو لنن څخه خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. د راډیو پاکستان په حواله هغوی د تورخم له لارې ستنېدلی شي. دا پریکړه په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو په غونډه کې شوې ده. د راډیو پاکستان په حواله نن به 200 پاکستانی اتباع او سبا به 1500 هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې پاتې وو د تورخم له لارې پاکستان ته ستنېږي. په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دې اړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېده او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. د یادونه ورده چې د شیطان افتنیولو خبر پرون خبر شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14 د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. تر دې یوه ورځ وروسته د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې د روسیې یو حکومتي مامور او یو اوکراینی وګړی په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړې ده اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده، له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي، د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په راغونډولو وتوانېد. دا وګړی ټیم مور نومیږي او 99 کلن دی. هغه پرون د خپل کور په باغچه کې 100 قدمه لاره ووهله. په پیل کې داسې ګڼل سوی و چې هغه به یوازې 12.5 سوه ډالر له دې درکه په بریتانیا کې د روغتیا له سکتور NHS سره د مرستې لپاره راغونډ کړي، خو تر 8 لکه زیاتو بریتانویانو هغه ته د دغه قدم وهلو لپاره پیسې ورکړې. ټیم د دې اونۍ په پیل کې د بریتانیا یوې ټلویزیوني شبکې ITV ته ویلي وو، په دوهمه نړیواله جګړه کې زموږ په عسکري ډګر جامو کې عسکر جنګېدل، خو نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ نرسان او ډاکتران ولاړ دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:06 شوې. په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د ولس مشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي شوي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په کورونا وایرس د یو مړ شوي ډاکټر کورونی وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ مړ شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د عجیبه اختراع په اړه په کور کې دننه او بهر دغه موضوع له ملنډو سره مخامخ شوې ده. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمه کې اورېدلی شئ. د ټاکنو کمیسیون پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي شوي دي. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو مدافع وکیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی خوشي کېدل تایید کړي دي. دیوان ادر راپور لري.
افغانستان کې د لزره بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی کمشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخوانی کمشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دي. د شکایتونو کمیسیون د دریو کمشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او عبدالعزیز آریایی مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي 13 ورځې خوشی شوی دي. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوی، خو په خبره د کرونا وایرس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نشول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان نه مخکې دوی دوستیانې عایشوي وو او خطا شوي وو. د دغې په اساس دوی باید عفو شوي وای، ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوی او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول، تر هغه وخته پورې چې د خطر د بین لاړ شي، یعنې د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بېرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلی په 28 او 28 نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلو وروسته په لومړی محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو شپږ میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی نه کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نور هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشې کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشې کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشې کړي.
ولسمشر هغه قضایاو کې چې هغه دوسیې قطعې شوي وي یا نهایي شوي وي هغوی کولی شي چې زندان د تخفی پاړوان باندې هغوی ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که مونږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وای.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
ومردل چې د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر اساس په ضمانت خوشي سوي دي. د دې مدافع وکیل وایي چې دغه کسان به د کورونا وایرس د ګواښه تر پای ته رسیدو وروسته بیرته زندان ته ستنېږي. د کابل میدان وردګ ولایت پر لار د ارغندي دروازې ځینې سرتیري وایي چې له 10 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي چې له بېلابېلو ادارو سره یې تماسونه نیولي خو په دې برخه کې د دوی ستونزې حل سوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین نه.
لکورونه او کورنۍ ولري د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي، خو وایي له 10 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دغه سرتیری چې د کورنۍ چارو وزارت د دروازو د کانډک په تشکیل کې د کابل میدان وردګ ولایت پر لار دنده ترسره کوي وایي ډېر ځلې د پولیسو مسؤلینو ته مراجعه کړې خو د حقونو د ورکړې لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغو سرتیرو له ډلې دوو ازادي راډیو ته وویل
دروازو په کنډک کې زموږ ژوند د تور دی. کورنۍ مو پوښتي چې اوس څرنګه ژوند کوئ، چیرې یاست او څه خورئ. د کابل اوسېدونکی یم. لس میاشتې کېږي چې دروازو د کنډک اړوند د ارغندو په دروازه کې یم. لس میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه حواله کېږي. نه پوهېږم ستونزه چیرې ده. حیران یو چې له چا سره اړیکه ونیسو.
دوی وایي سره له دې چې بیا بیا یې د شکایتونو د ثبتولو له شمېرو سره اړیکې نیولي خو ستونزو ته یې پام نه دی شوی. د دروازو د کنډک یو مسؤل دغه ستونزه منیه وایي چې ډېری دغه سرتیري له لرې ولایتونو راغلي او له ستونزو سره مخ دي.
دغه سرتیرو چې کومې خبرې وکړي حقیقت لري. ستونزې او جنجالونه یې ډېر دي. ځینې یې د لرې ولایتونو د کورنۍ ورسره اړیکې نیسي. ورته وایي چې ژوندی یې که مړه تنخوا لرئ که نه.
د کابل د پولیسو مسؤلین وایي څرنګه چې د دروازو کنډک یو نوی تشکیل دی د یو شمېر سرتیرو تنخواګانې له 3 میاشتو راهیسې پاتې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د دغو سرتیرو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
بیا هم تاکید کوم چې د ډېرو سرتیرو تنخواګانې ورکړل شوي. ممکن سیستم ته د ځینو سرتیرو د نه داخلېدو له امله د ځینو تنخواګانو اجرا شوي نه وي. دا یو سیستم دی، تخنیکي بحثونه لري خو ډېر ژر به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری دوی ته د تنخواګانو له نه ور رسېدو شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بېلابېلو امنیتي ادارو ځینو سرتیرو دوی ته د 3 میاشتو تنخواګانو له نه ورکول کېدو شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د 16 نویو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 نور حال د ډېوې نادر په راپور کې.
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 68 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د تېرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تېرو 24 ساعتونو کې پنځه کسان د کووېډ نولس ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تېرو څلورویشت ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس څلور سوه پنځه شپېته مشکوکې پیښې ارزول شوي چې شپږ شپېته یې مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ ویشت مثبتې پیښې، په قندهار کې پنځلس، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز پنځه، هرات پنځه، هلمند څلور، لغمان درې، ننګرهار یوه پیښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې نه سوه شپږو ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې نه نوي تنه د کووېډ نولس له ناروغۍ روغ شوي او دېرش نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرزبندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنی د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایروس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
یوسف آریوبی چې خپله د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر و، روانه اونۍ په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته مړ شو. د ده کورنۍ وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول ورکو.
په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولي. نن دیارلسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کورونا وایرس لخته کېدو وروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کورونا افت د دې کورنۍ پر نورو غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی، او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د سل میلیونه ډالر راغلي، هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف آریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي، او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویاند وحید مایار
او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسیدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحبانو ته، او دې ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د یو قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایرس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره شپږ اعشاریه شپږ میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې پنځه سوه میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پکتیکا د مرکز شرنې پر عمومي چوک د امنیتي پیښو د ډېرېدو پر خلاف ولسی لاریون لا هم دوام لري. دغه کسان وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي، او هغه کسان هم مجازات سوي نه دي چې د ځینو کسانو په وژنې تورن دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویم ورځ لپاره هم ولسی لارینوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي، خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلی دي دیغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي، او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی، سلګونه پکتیکاوال لارینوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي
موږ په خپله باندې نور له ژونده پتنګ یو ژوند نه غواړو، او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه، موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز ویل د امنیه قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي، نهاله نه غواړو. وخت هم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نشي کنټرولولای. یو جې امیر پکتیکا کې دغه هوني مار ده چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کې چې یو خدمت کړای ده.
د لارین دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي
ټول لارین کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیت د مټاخان محکمې ته وسپاري او په ځای د وړ او مناسب ګر کس وګمارل شي.
موږ په کلکه دا شهار ممده او دا نارې وهو هغه ته راوتلي یو تر څو به مو دا خیمې ولاړې وي تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته معرفي شوی.
بلدوری ته د پکتیکا امنیتي مسؤلین د لارینوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیې قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قومندانۍ وان شاه محمد آریانوول
په دغه مظاهره سره دی غواړي چې خپل نامشرو هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کومه پیښه چې رامسته شوې لکه د قصابانو چې دی ادعا کوي کسان نیول شوی دي، خپل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغه نورې ورته پیښه چې رامسته شوی دي د هغه هم عاملین نیول شوی دي، بعضی را په لار دي، ولی په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده، خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشتوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي.
اکثریت کارخانه ها فعلا تعطیلن،
اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تېرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخلمات سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او کانونو د خونی رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی په تړل کېږي اشاره وکړه او وی ویل
شما زیاتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر هغه فابریکې چې په لومړي ګام کې تړل کېږي هغه فابریکې به وي چې د وینځلو د موادو، روغتیایی موادو او درملو تولید کوي، ځکه چې په بازار کې د دې موادو مصرف زیات شوی دی. د اوس لپاره د هرات د زراعتي، مالداري او صنعتي شیانو صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې درېدلي دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخته شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 70 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغه خونې رئیس یونس قاضی زاده د کرونا ویروس خبرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات اویا په سلو کې کم شوي دي، او پرته له څه شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنطین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات والي سید وحید قتالی وایي د ولسمشرۍ د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي اغېزې څېړي.
جمعی از صنعتګران، تاجران و اصناف طرح خود با جلمام رئیس جمهور شریک بسازند.
یو شمېر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازي دي خپل طرح له شاغلي ولسمشر سره شریک کړي تر څو موږ ته دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډېرې فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له شورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې 15 زره کارګر بیکاره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ینن کې د اوکراین د وی مسافر وړونکو الوتکه لويشتلو د دې اصل ورځي وتی خلا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوي. په پیښه کې د ایران تر څنګ د 15 هیوادونو تر 1.5 زیات اتباع وژل سول. اسد الله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د 15 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع په ایران کې د الوتکه در غورځېدو په پیښه کې وژل شول د دې پیښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنوري په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 136 کسان پکې ووژل شول. د الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې ویلي، له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هیوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې ایسار دي. د فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د سال سنت څخه پاړه البته د یو آنلاین کورس پاړه راپور جوړ کړی. جزئیات له صفی الله ستنګزي.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15 آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فیستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او تندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټک تاول او د توازن ساتل په اسانۍ نه زده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هیر نه کړي.
من علمون شغلات کل واحد يرقص لحاله، يعمل ستيبس لحاله.
شاګردانو ته خيو چې څنګه نڅا وکړي،
څنګه ځینی ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونیسي. له دې لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅا زده کوي او خپل ویډیو زده کوي.
شو یعنی کپل دانس نس یعنی شلون بیرقصو مع شخص تاني. طبعا
آلن بیا وایي ښایي شاګردانې کله چې وضع ښه شي او بیرته د نڅا صنف ته ورشي، د جوړیي نڅا په برخه کې ځینې ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاګردانې اکثر یوازې وي او مجبوره دي د نڅا سټیپونه چې تر ډېره جوړو ته دي یوازې ترسره کړي. فلمي ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولنیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغو ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډېر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوال یې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلرزی څخه خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 916 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پیته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت معلومولو هڅې کوي چې وسطوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ویلي کل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسطوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي کل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استاد سپارل شوي دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته ښه کړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په ډیړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېد او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورندی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د اوغو چچنی رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیرتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی و. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو پر راغونډول وتوانید.
یوې هندۍ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش خراساني څانګې له مشر سره یو ځای د یوه نیول سوي کشمیري ترورستران کارو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. هندوستان ټایمز رسپړې په یو تحقیقاتي راپور کې په تفصیل سره له زندانه تر خلاصېدو وروسته پاکستان او له هغه ځای افغانستان ته د اجازه احمد آهنګر دتلو او د تحقیقاتو پر مهال د هغو د څرګندونو جزئیات خپره کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د هندوستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیري تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر د پسرلنی مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جموں او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی ځکه ملي امنیت تر ډېره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و ورسپانه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده. خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز آهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورسپانه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالي چې په عبدالغني دار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په نویمه میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز آهنګر ډېر وروسته د غزالي له لور رخشانی سره واده وکړ. غزالي چې سکال اتیا کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم آهنګر ته د آی اس آی لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عایشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ. هندوستان ټایمز بیا هم د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي په دې پسې د اعجاز کورنۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ځای پر ځای کیږي او نوموړی په القاعده شبکه کې له لنډې مودې غړیتوب وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې پر لیکو ورګډیږي. د اعجاز آهنګر زوی عبدالله امیس هم د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی چې څو کاله مخکې په ننګرهار کې ووژل شو او زوم یې د تیر 2019 کال په جولای میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرچینه چې مخکې یادونه وشوه وایي د داعش ډلې د دې مهمو غړو د تحقیقاتو جزئیات به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. نور راپورونه مو هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. پتلوتلو کې پیران کې د عجیب اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخامخ سوه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي ادعا کړې چې د مستان 113 په نوم اعلی پوځ اختراع کړی چې له لرې واټنه کورونا وایرس پیژني. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې آلې د اختراع خبر د بریالیتوب د یوې شبې په ډول ولمانځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کرونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له سل متره لرې پیژني. د اپریل په 15 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي چې خپله ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. خو ډیرو د دې ادعا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبه په ورځ ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15 چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان د کرونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هره ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیو کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامي د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامي وایي د سپاه دا نوې دستګاه کولی شي هر هغه شی چې په ویروس او ککړ وي تر سل متره شعاع پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپاه پرسونل ته نږدې کېږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلي دي چې دا دستګاه د ایراني خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس ته زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د حقارت، کمزوري او له ایراني ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې اختراع ملاتړ کړی دی او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان ځینو تیر ایستلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړوسی او د کورونا وایروس له اوبه څخه پامان اوسېږي. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنول سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبره کوخو. الکسنګ چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی. لپاره مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. واته ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده، خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې ترڅنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو ترڅنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې کچېرې دوی د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ لکه مو وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې تاسو ځینې هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي کنیولی ده. موږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسه یو 3000 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو نه دا غواړو چې موږ لپاره یو شپخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته، نه یو شپخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا دی وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوسیم. یو درې څلور نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه کورونا مرض دی، معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې، معلومات نه سي تاسو مرز نه پرم باید وګورئ، باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی. مالدار خلک دی بس وایدا غاړه د غاړه د بالا معلومات نه کیږي. دغه کچیر خدای نه کړده د وظایف پیدا کی او په دې رسو خرابې وو کی هغه اطراف نه غشارونه مارونه مگر په دغه دغه چې دغه اطراف ته باید نه دولت په نه وږي زما پیغام جر ته جر د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه باز زایته د ډاکټران اواز لکه ورماش لکه چرګزې لکه شیخ دغه اطراف د منځکانو طالبانو ده. دلته څوک ډاکټر ته نه ځي، نه لاته ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي. د څه شي نه دی هغه د بخوا غاړه ده، هغه د بخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مشه علامه عمر څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
زه زرولی خان دغه پیغام سبتوما د کابل د شوکې څخه د خدای تر وکړي. حکومت ته مونږ دلته پراته یو، د خوراکي مواد چې موږ لرو په ناره پراته یو،
او مون سره د کومکو کی مرسته در سره وکي.
السلام علیکم زنه زکات لامانه د هرات ولې نه خبر کوم
دا قرنطین ما باندې راځي چې قرنطین جنو دا سمانه څه خلک افغانستان کې چې څلنه په لټل نه چې قران بچي باندې راځي چې کوي او تاسو دواړو په دې رسول ومانه یو څه ومانه ته دیو باسه دواړو خپل کې جوړ شي. او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله دا قاری له هغه لپاره ویلا د ولاتاباد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم کندای له لپاره دی که هر وخت دا کورونا په خپل خبره کې خدا قدر کې نه وای چې تاسو په هغه لری پروتو سیمه کې چې د کورونا په مرګ باندې فهمه کې خپل نو څو بیا تر رښتون پر اسدو لپاره باید کینی لارې شاري ولې چې په تاسو باندې مرض لا زیات اثرونه کې نه